السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې تاسو د ازادي رادیو له لارې زموږ وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ د خبرونه زه صفی الله ستنګزی د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کوم په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ زره ځانګړو صندوقونو تفتیش او بیا شمیرلو بهیر نن پیل شو د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد ملي پاڅون پیل کړی د کورنیو چارو وزارت د خاصو قطعاتو عمومي رئیس وایي په هلمند کې د ناامنیو له عامل د اداري فساد او د ښې حکومتدارۍ نشتوالی دی لاسی می هم په خبرونو کې اوریدو اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسل کې پر دې صلاح شو چې د دغې ټولنې ځینې هیوادونه کولای شي د عراق په شمال کې کورد ځواکونو ته د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي خو له هر څه مخکې سید کمال شاه عارف او د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن د رای د ځانګړو شپږ زره صندوقونو د تفتیش بهیر د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل سو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لوګر ولایت کې درې هندي انجینران د وسلوال طالبانو له منګولو خلاص کړي دي او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې شپېګل جرمني مجلې نن په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني بهرني استخباراتي سرویس د امریکا د اوسني او پخواني بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبرې اوریدلې دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې نن د رای د ځانګړو شپږ زره صندوقونو د تفتیش بهیر د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل سو د دغه کمیسیون وایي نور محمد دور نن په کابل کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو په خوښه درې زره ځانګړي صندوقونه بیل سوي دي نور زیاته کړه چې د تفتیش په بهیر کې په هماغه کړنلار عمل کیږي چې مخکې د ټولو رای د تفتیش په بهیر کې کار ترې اخیستل کېده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په لوګر ولایت کې درې هندي انجینران د وسلوال طالبانو له منګولو خلاص کړي دي د ملي امنیت عمومي ریاست وایي دغه درې هندي انجینران چې د او آی اس آی اس په نوم یوې بهرنۍ کمپنۍ سره کار کاوه تیر اونۍ د کابل لوګر د لارې په اردو کې د تنګي واغ جان په سیمه کې د وسلوال طالبان لخوا وتښتول سول سرچینه زیاتوي چې وسلوال طالبانو غوښتل چې تښتول سوي هندي انجینران د پاکستان کوټ ښار ته انتقال کړي چې تیر شپه د ملي امنیت عمومي ریاست منصوبین لخوا وژغورل سول د ملي امنیت عمومي ریاست په اعلان کې راغلي چې د یادې پیښ سره د تړاو په تور یو وسلوال کس هم نیولې دي تر اوسه طالبانو د دې پیښ په اړه کومه تبصره نه ده کړې د هرات ولایت سیمیز چارواکي وایي چې نن د دغه ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې یو کس خپل دیرش کلنه میرمن وژلې ده د دې ولایت اسناف سرنوالي مشر ماریا بشیر ازادي رادیو ټول دغه میرمن په ډبر وشتل سوی او د چپون لامل اساور کړی ده د راپورونو لمخې له یادې میرمنې درې ماشومان پاته سوي دي میرمن بشیر زیاته کړه پولیسو د یادې وژل سوي ښځې خاوني ولي او پیښه د مهال ته تحقیق لاندې ده د کونړ ولایت په څلور ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله یو تن وژل سوی او له شلو زیات کورونه ویجاړ سوي دي د دغه ولایت د بیړنیو حالاتو د کمیټې رئیس غلام علي صبات ازادي رادیو ټول دغه سیلابونه په مرکز اسداباد او نارنګ څوکۍ او سرکانو ولسوالۍ کې راغلي دي شاغلي صبات وویل چې دغه پیښې د مصیبت ځپلو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي یا هم شرغلست د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف عمران خان وايي په اسلام آباد کې به تر هغې د خپلو زرګونو پلویانو مشري وکړي تر څو چې صدر اعظم نواز شریف له خپلې دندې نه ویلې رسوي عمران خان نن مظاهره چان ټول سر لننه په اسلام آباد کې وتحسن پیلوي د وایي زه سبا هم دلته راځم او شپه هم دلته تیروم ام تر هغه وخت به دلته یم تر څو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له خپلې دندې استعفا ورکړي وي موږ هغه صدر اعظم چې د ناسالمو انتخاباتو په ترڅ کې انتخاب شوی دی نه منو په زرګونه تنه مظاهره چانو د لاهور نه لارون پیل کړ او اوس اسلام آباد ته رسیدلی دی عمران خان چې له دې وړاندې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم غړی وو د دې مظاهرو مشر کوي عمران خان ادعا کوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې نواز شریف په درغلي بریالی سو د اوس د نوې انتخاباتو غوښتنه کوي اسلام آباد د مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ هم اعتراض کوونکي رسیدلی دي عراقي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالو نږدې اتیا تنه چې د یزیدي اقلیت پورې مربوط دي وژلې دي دغه پیښه د نینوا ولایت په کوچو کلي کې هغه ځای کې چې جنګیالیو پکې پراخه کچه حضور لري رامنځته سوې ده یو یزیدي قانون پو محما خالی اسوشیټیټ پریس اجانس ته ویلي چې دغه حمله د اسلامي دولت جنګیالیو د اگست په 15مه کړې ده د کوردانو امنیتي ځواکونو یو ویان هلګارد حکمت ویلي چې یو شمیر شزي او ماشومان چې دغه دلیل خوانی ولسوي شای بندیان سوي هم وي په همدې حال کې د عراق د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د کردانو غښتلي مشر هوشیار زیباری فرانس پرش ازانس ته ویلي وجل سوي کسان هغه یزیدیان وو چې خپل کورونه یې نه پریشي او هلته پاتې سوي وو. کوردي ځواکونه چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ له ځان سره لري اوس مهال د عراق د اسلامي دولت له جنګیالیو سره په نښته بوخت دي او د راپورونو له مخې تر اوسه لسګونه زره یزیدي او عیسوي لژکۍ ژغورلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د عراق له ولسمشر فواد معصوم سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیر ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي دولت جګالی پر وړاندې د مبارزې لپاره په وسلو باندې د کوردانو د سنبالولو پاړه موافقه وکړه. د عراق د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې د ورځې په اوږدو کې دواړو د عراق د امنیتي او سیاسي وضعیت او همدارنګه د عراق په ختیځ کې د سلګونو زورو بې ځایه سو کسان د ستونزو د یوې حل لارې په اړه خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کوردستان سیمه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. داسې ویل کېږي چې شتاینمایر به د عراق د صدر اعظم حیدری علي بادی او د کوردستان د سیمې له مشر مسعود برزانی سره د دغه هیواد د راتلونکو نظامي مرستو په اړه خبرې وکړې. تر دا مهاله د عراق امنیتي ځواکونه د وسلوالو ډلو په لمنځړلو کې پاتې راغلي او د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د ځپو لپاره یوازې کوردي قوت مناسب بلل سوی دی. شپیګل جرمني مجلیانن په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني بهرني استخباراتي سرویس د امریکا د اوسنی او پخواني بهرني چار وزیرانو ټلیفوني خبرې اوریدلې دي. دغه مجلیانن ویل دغه استخباراتي سرویس چې د بی ان ډی په مخافات سره یادېږي په 2013 میلادي کال کې د سټلیټ لاري د امریکا د بهرني چار د وزیر جانکيري خبرې ریکارډ کړې دي. شپیګل مجلی همدانګه ادعا کړې چې دغه استخباراتي سرویس د ملګرو ملتونو سازمان له پخوانی سرمنشي کوفی انان سره د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر هیلری کلینټن خبرې هم سفت کړې دي. دغه مجلی خپل سرچینه نه افشا کړې خو ولې دي چې د دې درې کسانو خبرې تصادفي جمع سوي او هدف یې نه لاره. په راپور کې ویل سوي چې د سبسو خبرونو فایلونه لمنځه وړل سوي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په پښتو وی پاڼه کتلای ولستل شي په د ازادي راډیو ټکی اورګ. وړاندې په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن یې د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش پیل کړی دی.
چیزی که روان ده کنتر می سازه اختلافات ناظرین کاندیداست که بعض اوقات اختلافات به حد جدی میشه بین ناظرین کاندیدات.
ده کنر په نړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی ده. د افغانستان د کورونا چارو در چارواکي وی ډیر ژربه د غیر مسوله وسلواله د بي وسلي کولو بهیر لپاره وانس خنور ولایتونو ته هم وغزول شي. د بي وسلي کولو ټول پروګرام ډیر خپ مغسي په دې اړه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې مشري د پروان ولایت والی کوي او نور ټول امنیتي چارواکي ورسره همکار دي. تابه هم وری چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برسل کې پر دې سلا شو چې دغه ټولنې ځینی هیوادونه کولای شي د عراق په شمال کې کورد ځواکونو ته د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ زره ځانګړو صندوقونو د تفتیش او بیا شمیرلو بهیر نن پیل شو. د کمیسیون ویاند نور محمد نور وایي دغه بهیر چې د کورونا یو نړیوالو څارونکو له خوا یې څارنه کیږي د څلېرویشتو ټیمونو له خوا یې کارونه پر مخ وړل کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا د انتخاباتو کمیسیون نه غواړي چې د یادو صندوقونو د بیا تفتیش او شمیرلو په اړه خلکو او څارونکو بنسټونو ته معلومات ورکړي. دغه نور حال له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شپږ زرو صندوقونو د رایو تفتیش او بیا شمیرل ځکه مهم دي چې د ټولو رایو په نتایجو باندې اغیز کوي. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور د شنبې په ورځ خبري اعلان ته وویل چې له دغو صندوقو څخه 3000 د یو انتخاباتي ټیم او 3000 نور یې د بل انتخاباتي ټیم لخوا مشخص شوي دي.
ځانګړی تفتیش یا ځانګړی بیا شمیرنه د عادي سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. فقط توپیر په دې کې دا چې د چک لیست 14 ماده ډیر ور باندې تمرکز کیږي. ترڅو د تیر ځل انتخاباتو سره کوم ټاکنې چې په شپاړسم د وري باندې ترسره شوې دي د هغې سره د څلرویشتم د جوزا یا د غبرګولې ټاکنې په یو ډول مقایسه شي. فقط توپیر په دې کې ده.
هغه زیاته کړه په لومړۍ ورځ دغه تفتیش او بیا شمېرل د څلرویشتو ټیمونو لخوا پرمخ ځي او په څو ورځو کې به د دې کاري ډلو شمېر 500 ته لوړ کړي. که څه هم ښاغلي نورونه ویل چې د ځانګړو صندوقونو شمېرل به کله پای ته ورسیږي، خو د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم وایي چې امکان لري د دغو صندوقونو تفتیش او بیا شمېرل 15 ورځې وخت ونیسي. بلخوا په افغانستان کې د انتخاباتو څارونکي بنسټونه وایي امکان لري د دغو صندوقونو تفتیش او بیا شمېرل د رایو د تفتیش پروسه وغځوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان فهیم نعیمي د انتخاباتو له کمیسون نه غواړي چې د 6000 صندوقونو د تفتیش او بیا شمېرلو پاړه خلکو او د انتخاباتو څارونکو بنسټونو ته معلومات ورکړي.
هیلمندی دا ده چې له یوې مجموعي توګه ټول صندوقونه تفتیش توافق په اساس او شفافیت رامنځته شي. خو که چیرې داسې کېږي چې د پروسې په منځ کې پیشنهادونه راځي چې مثلا 6000 صندوق د بیا شمېرل شي، تفتیش شي، یا دا چې نور پیشنهادونه راځي، دا امکان لري د دې پروسې وخت ډېر ونیسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو تفتیش په عادي ډول پر مخ روان دی چې دا مهال ټول 9328 صندوقونه تفتیش شوي چې د ټولو رایو 1.5% جوړوي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د تفتیش پروسه په دواړو وختونو کې د 2.5 ټیمونو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حمید کرزي او د جمهوري ریاست کاندید اشرف غني احمدزي ویلي وو چې د روانې میلادي میاشتې تر پایه باید د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. خو څارونکي د رایو د تفتیش ټکنی بهیر او په دې بهیر کې لفظي او فزیکي شخړو ته په کتو وایي فکر نه کوي چې تر راتلونکو 15 ورځو د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاڅون پیل کړی دی. پاڅون کوونکي وایي ټولو خپلې شته وسلې راخیستې او غواړي خپله سیمه له طالبانو پاکه کړي. په دې اړه له سیمې راپور لرو چې د پاڅون کوونکو په شعارونو پیلېږي.
دا د هغو په لسګونو ځوانانو چغې دي چې چا وسلې پوګه کړي او ملابندونه یې له ملاګانو تاو کړي دي او په غرونو کې د خپلو مخالفینو په لټه کې دي. پاڅون کوونکو ته د ګوجرو قومي مشر حاجي محمد ایوب چې په لالی امیر مشهور دی خبرې وکړي او د پاڅون لاملونه یې داسې بیان کړل.
نومونه دي چې ته د حکومت سره مرګرایي تب حتمن بل کو باندې لاند راځي، خپل پټی لا باندې راځي. مونږ ته په مقابل کې د ظلم په مقابل کې پاتې مونږ زموږ تاسو پیدا کړل دا د تر د وژنه مونږ پاتې دریو او د دې مقابله ته.
د مشوانو قومي مشر حاجی بیت الله وای دوی پوخا وسلوالو طالبانو سره ځکه مخالفت نه کولو چې دلته بهرني ځواکونه موجود خو اوس له کونړ او په ځانګړي ډول له ناړی ولسوالۍ ټول امریکایي سرتیري وتلي او د افغان ځواکونو خلاف جنگ اوس په هیڅ ډول جواز نه لري.
موږ وکتل چې ناړی د ولسوالۍ نه د کونړ د ټول ولسوالونه دغه بین المللي قوه دغه امریکایان چې دي که دغه ټول وتی دي دغه د پنجاب نه یو په بلنګ کې او یو د پنجاب یو غلام راغله د زموږ په خاوره کې موږ سره ډزیږي نو موږ دې مجبور کړو چې موږ پاسې ګورو دغه دشمنانو سره وجنګي.
لالی امیر په پاڅون کوونکو غږ وکړ چې د عام خلکو سره دی په جګړه کې بد سلوک نه کوي.
د بوډا د تور سړي د ماشوم د موږ به تاسو ظلم نه کوو لکه دې د پاکستان بوډاګي چې دا تور سړي په کورونو کې وشتلې تور سړي په تبرګو باندې والي.
پاڅون کوونکي له افغان دولت غواړي چې د خپلو سرحدونو او خاورې ساتلو لپاره دی د ناړۍ خلکو ملاتړ وکړي. دوی سره دی د وسلو او نورو مهماتو مرسته وکړي.
اولن زموږ د غوښتنه ده چې تاسو موږ خی نه چې موږ په چاندو باندې دغه یو ټوپکې اغیستې دي غاړې ته مرتلې دي. نو موږ د دولت سره دا غوښتنه ده چې په بار بار موږ سره د وزارتونو په سطح د ولایتونو په سطح موږ سره درانه کومکونه وشي موږ له غټه سلا راکړی شي موږ له دا شکې راکړی شي راکټونه راکړی شي او غټ په سهامنه مهمات راکړی شي او ارته دي چې موږ ته خوراکي کومکونه هم د غرونو تر ورسه موږ تر تیارو دلار نه کړو.
طالبان وایي چې کوم کسانو چې د دوی خلاف پاڅون پیل کړي د دولت محلي پولیس دي.
آزادي رادیو
لاونه تر وو وورزی پونه کی.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوریدل شي. پته د ازادي رادیو .org. راپښو د وسلو د غیر مسوله وسلوالو د بي وسلي کولو پاړې راپورته د افغانستان د کورونی چارو وزارت چارواکي وي ډیر ژر به د غیر مسوله وسلوالو د بي وسلي کولو بهیر له پروان څخه نور ولایتونو ته وغځول شي. د وزارت د ملي امنیت په همکاري له تیرو دوه ورځو راهیسې په پروان کې د غیر مسوله وسلوالو د راټولولو او بي وسلي کولو پروسه پیل کړې. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا مسؤلین هم د کورونی چارو وزارت د اقدام د سولې د ټینګښت لپاره مهم بولي، خو وایي چې دا پروګرام باید دوام پیدا کړي. دا نور حال د یوسف خان زادران په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې د غیر مسوله وسلوالو د بي وسلي کولو او راټولولو پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د دې ولایتونو د اوسیدونکو پر لپسې شکایتونه ورورسېدل. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د شمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د ملي امنیت په همکارۍ په پروان ولایت کې د غیر مسوله وسلوالو د بي وسلي کولو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی دانش وویل کورنیو چارو وزارت پلان لري چې د غیر مسوله وسلوالو د نیولو او بي وسلي کولو پروسه په څو نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
د بي وسلي کولو ټول پروګرام ډیر ښه په مغزي. په دې اړه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې مشري د پروان ولایت والی کوي او نور ټول امنیتي چارواکي ورسره همکار دي. ټاکل شوی چې دا پروګرام نور ولایتونو کندوز او بغلان ته هم وغځول شي، ځکه هلته هم د غیر مسوله وسلوالو کسانو لشتون څخه شکایتونه کیږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په پروان کې د لسګونو غیر مسوله وسلوالو ځایونه مشخص کړي او لسګونه یې بي وسلي او نیولې دي. وسلوال غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بیلابیلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د پروان ولایت اوسیدونکو د غیر مسوله وسلوالو په اړه کړي دي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا رئیس هم په یاد ولایت کې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د غیر مسوله وسلوالو کسانو لنیولو وروسته به په دې ولایت کې جنایي پیښې کمیشي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی د شمې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د غیر مسوله وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی هڅې باید دوام پیدا کړي.
د دې پدیدې سره باید دوامدار او جدي مبارزه وشي او د پروان امنیتي مسؤلین باید په دې اړه دوامدار هڅې وکړي. له دې پرته که دا پروسه د یوې ورځې یا څو اونۍ وي او په پای کې امنیتي ځواکونه بیرته کابل ته ځي، نو زما په فکر دا ستونزه به بیا موجوده وي.
په هیواد کې د غیر مسوله وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او ویل کېږي چې د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او امنیت په خاطر د غیر مسوله وسلوالو کسانو په وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له وسلوالو سره باید له نیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس به هم راشو د هلمند ولایت څخه یو راپور ته. د کورنۍ چارو وزارت د خاص او خطاعت عمومي رئیس وایي په هلمند کې د ناامنۍ او لامل اداري فساد او د ښې حکومتدارۍ نشتوالی دی. د خبرې د هلمند ملي امنیت د نوي رئیس ته د پیژندلو په غونډه کې شوې دي. ځینو قومي مشرانو د حکومت څخه د اداري فساد لرې کولو او عدالت د تامین غوښتنه وکړه. لسیمی الیاس دایی راپور لري.
د کورنیو چارو وزارت د خاصو قطاعت عمومي رئیس اسدالله شرزاد وایي په هلمند کې د اداري فساد اوج ته رسېدلی دی او همدا لامل دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې ناامنۍ زور اخیستی دی. شرزاد وویل حکومت دې په هلمند کې د ښې حکومتدارۍ په نوم پر پیل سوې پروسه د سره نظر واچوي، ځکه په یو شمېر ولسوالیو کې ښه حکومتداري یوازې خبرې دي او په اصل کې د خلکو څخه پیسې اخیستل کېږي او هېڅ کار بې له رشوت او کاغذ پرانې نه ترسره کېږي.
ملت
اسدالله شرزاد د قومي مشرانو او مخاورو څخه غوښتنه وکړه چې په ادارو کې د فساد او رشوت ورکولو په ځای دې هغه اشخاص افشا کړي چې د خلکو څخه پیسې اخلي. دغه خبرې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وشوه. د هلمند د ملي امنیت پخواني رئیس جنرال محمد نعیم مومن د هلمند د ملي امنیت د نوي ګمارل سوي رئیس جنرال حمدالله نزک د معرفت په غونډه کې د ولسوال کیسه وکړه چې د والی او د ملي امنیت د ادارې د ټینګار او ملاتړ سره سره په کابل کې د ولسوالۍ مکتوب د 40,000 امریکایي ډالر په مقابل کې واخیست.
ودان دوالی صاحب کور ودان اداری کور ودان فزله نشو مقرر دا یو شته ضرورت چې هغه شل زره ډالر هغه د خلکو راکو مرټول کړی دی ولاری دوه مرزه مکتوب راوي.
شغلی مومن وویل د اداري فساد اړوند ستونزې ټولې د مرکزی حکومت او وزارتونو څخه سرچینه اخلي. د دې غونډې پر مهال د هلمند قومي مشرانو د مرکزی حکومت څخه د یو شمېر چارواکو د لور کېدو غوښتنه وکړه چې په اداري فساد کې لاس لري. په دې اړه حاجي فیض الله خان او شمس الله سره وویل هم خلک د دولت په ادارو کې د رشوت او فساد او د دولت د وسلوالو مخالفینو په سیمو کې د ججې او شرونو څخه پوزې ته راغلي دي. د اداري فساد او ناوړه حکومتداري له امله د نامنویو راپورته کېدونکې خبرې په داسې حال کې کېږي چې د هلمند په ډېرو ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لوري بریدونه زور اخیستی دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو دمګړی ازادي راډیو ته غواکی است. شاوخوا څلوېښت دقیقې وروسته به د آشنا راډیو خبرونې پیل شي. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو خبرونې لري. افغان حکومت تیاری نیسي څو بامیان د دې جوګه کړي چې په 2015 میلادي کال کې د سار کې د جنوبي اسیا سیمه ییزو همکاري سازمان د فرنګي مرکز په توګه معرفي شي. په همدې مقصد شامې پروس د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې یوه غونډه هم جوړه شوه چې د ولسمشر کرزي لومړي مرستیال او د کابینې اکثرو غړو پکې برخه واخیسته. جمهور رئیس لومړي مرستیال محمد یونس قانونی په دې غونډه کې ویل بامیان به د جنوبي اسیا هیوادونو د فرهنګي مرکز په توګه وکړی شي چې د دې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او کلتوري اړیکو پیاوړتیا ته زمینه برابره کړي. په دې هکله تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سار کیا د جنوبي اسیا د هیوادونو د سیمه ییزو همکاریو سازمان پریکړه کړې چې بامیان د 2015 میلادي کال په سر کې د دې سازمان د فرهنګي مرکز په توګه ونومول شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ په نوروزی قصر کې یو غونډه جوړه شوې و چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال او د کابینې اکثر غړو پکې ګډون کړی و. د جمهور رئیس کرزی لومړی مرستیال محمد یونس قانونی په دې غونډه کې وویل چې بامیان به د جنوبي اسیا د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه وکړای شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، فرهنګي او نور اړیکې لا هم پراخې کړي.
انتخاب بامیان با عنوان نخستین پایتخت فرهنگی
د لومړنی فرهنگی مرکز په توګه د بامیانو انتخاب په 2015 کال کې په نړیوال مقیاس د بامیانو د تاریخی ارزښت څرګندوی کوي. زما په نظر موجوده او راتلونکي حکومت باید په دې برخه کې د بیا رغونې او پراختیا پروګرامونه عملی کولو ته جدي شي او بامیان په خپلو لومړیتوبونو کې وشمیري.
څرنګه چې افغانستان د مختلفو لرغونو فرهنګونو تر ټولو مهم کوربه تیر شوی، د همدې له امله د سار غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې بامیان د 2015 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د سار سازمان د فرهنګي مرکز په توګه ونومول شي. دې غونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین په خپلې وینا کې وویل چې بامیان به په 2015 میلادي کال کې نه یوازې دا چې په معنوي لحاظ به د جنوبي اسیا د هیوادونو د ګډو تمدنونو د یوې مهمې سیمې په توګه معرفي شي، بلکې ډېر تورستان به ځان ته جلب او حکومت ته به ښه عایداتي منبع هم شي.
مطمئن هستم که بامیان به عنوان مهمترین مرکز توریسم و جهان
ډاډمن یم چې بامیان به په راتلونکي کې د تورستانو مهم مرکز وي. د نړۍ ډیر بودایان علاقمند دي چې بامیانو ته راشي او آثار یې وویني. دا ولایت به هر کال د یو یا دوه میلیونو توریستانو کوربه وي.
پخوا تر دې په 2014 میلادي کال کې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه ونومول شو، خو انتقادونه کیږي چې هلته اوس هم د لرغونو آثارو او تاریخي ځایونو بیا رغولو ته لازم کار نه دی شوی. لرغون پیژندونکي وایي چې د بامیانو تاریخي او مالي ارزښت ته په کتو سره باید دې پروژې ته جدي هڅې وشي او د غزنی او نورو سیمو په څیر له پامه ونه غورځول شي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
اوس په هم راشو له ننګرهار څخه یو راپور ته چې شاه محمود شینواری را لېږلی. د ننګرهار روغتیا ریاست په دې ولایت کې د پولیو ناروغۍ په مخنیوي کې د رسنیو رول په اړه خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ دایر کړ. په دې ورکشاپ کې خبریالانو ته توصیه وشوه چې د پولیو د ناروغۍ په اړه دې په خپلو رپورټونو کې سم معلومات خلکو ته ورکړي او خلک وهڅوي چې د پولیو د ناروغۍ په وړاندې په مبارزې کې چې د ماشومان خولې ته د څاڅکو څڅول دي مرسته وکړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د یونیسف نړیوالې ادارې په مرسته د شامې په ورځ په ننګرهار کې ګڼو خبریالانو ته د پولیو یا ګذر ناروغۍ په مخنیوي کې د رسنیو رول په اړه یو ورځنی ښوونیز کنفرانس ترسره کړ. په دې یو ورځنی کنفرانس کې د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالې مقدسې میراج د پولیو ناروغۍ په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي په رسولو کې د رسنیو رول مهم وباله او غوښتنه یې وکړه چې رسنۍ دې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
خو موږ همیشه د صحت په بخش کې پلان جوړو چې مثلا د مېن دمړي نه جګیدا د ماشومان دمړي نه جګیدا د خلکو د پوهې کچا کم د زیاتره مسایلو کې موږ یو شای په نظر کې نسو چې موږ د میډیا نه څنګه په دې کې استفاده وکړو. د میډیا د لارې نه د ډرامو په شکل، د مسیجونو په شکل، د ګردی میزونو په شکل، په مختلف طریقو سره موږ کولای شو چې د صحت په بخش کې خلاص تر وړنې ولرو.
د دې ورکشاپ پر مخړون کې ډاکټر شهلا وویل دوی په پام کې لري چې په راتلونکو څو میاشتو کې د پولیو ضد واکسینونو پراخ کمپاینونه ترسره کړي. نوموړي وویل که رسنۍ د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره مرسته وکړي او له 15 کلنۍ ښکته ټول ماشومان د پولیو ضد واکسین شي، نو په هیواد کې به 100% د دې ناروغۍ ټغر ټول شي.
دا پنځه کمپاینونه دي چې تاسو واورئ. د راتلونکو میاشتو کې لکه یو کمپاین اگست کې دي، یو سپتمبر کې دي، یو اکتوبر کې، یو نومبر کې او یو دسمبر کې. که چېرته د همدغه کمپاینونو په جریان کې موږ وتوانی کړو په دې باندې چې ټول د 500 کالو نه ښکته ماشومانو ته واکسین ورسوو او د پاتې شوي ماشومانو تعداد صفر ته ورسوو، نو انشاءالله رحمان په افغانستان کې به پولیو د منځه لاړ شي.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګذر ناروغۍ 8 پیښې ثبت شوې چې 15 یې په ختیځ ولایتونو کې دي. د دوی د معلوماتو له مخې 2 په ننګرهار، 2 په لغمان او یو پیښه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروسل کې په دې سلا شول چې د دغې ټولنې ځینې هیوادونه کولی شي د عراق په شمال کې کورد ځواکونو ته د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. جرمني، برېټانیا او فرانسې له دې وړاندې ځینو هغو سیمو ته خپلې بشري مرستې پیل کړي چې د کوردانو تر کنټرول لاندې دي. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په برکسل کې پرون پر دې سلا سو چې غواړي د عراق په شمال کې کوردي ځواکونو ته د اړتیا په صورت کې وسلې ولېږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر په پرونی غونډه کې ویلي تر خبرو وروسته اروپای ټولنه یو داسې دریځ ته ورسېدل چې د دغې ټولنې ځینو هیوادونو ته دا اجازه ورکوي چې د عراقي کوردانو ځواکونو لخوا د مرستې غوښتنو ته ځواب ووایي. شتاین مایر زیاته کړه دا معلومه نه سو چې څه ډول وسایل به کارول کېږي او اړتیا به وي، خو د بیړني اقدام اړتیا ته اشاره وکړه. نو موږ ویل چې د عراق په شمال کې د کوردانو په برخه کې له یزیدیانو او مسیحیانو سره ناسم چلند کیږي. د عراق په شمال کې کورد ځواکونه د اسلامي دولت له وسوالو سره جنګیږي. دغه وسوال د سنی مسلمانانو یو ډله ده چې په ورستي اونیو کې د عراق په شمال او لویدیځ کې ډېر برخې لاندې کړې دي. جرمني، برېټانیا او فرانسې له وړاندې د عراق په شمال کې د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو رسول پیل کړی دي. چک جمهوریت هم پرون اعلان وکړ چې دوی به د دې میاشتې تر ختمېدو د مخه کورد ځواکونو ته وسلې او مهمات ولېږي. په همدې وخت کې داسې راپورونه ورکړل سوي چې د اسلامي دولت وسلوالو د عراق په جلاله ښار کې د شیعه مذهب یو عبادت ځای وران کړی او مؤذنې په ډزو وژلی دی. په جلاله ښار کې تاوتریخوالی داسې مهال راپورته سو چې د عراق د زرګونو یزیدیانو د ژوند حالات اوس په ښه کېدو پیل کړی. دغه اقلیت د اسلامي دولت وسلوالو د جګړو له کبله د سینجار په نوم غرنۍ سیمې ته پناه وړې وه. دغه ستونزه په بغداد کې د سیاسي کړکېچ له کبله لا نوره هم پیچلې سوې وه، ځکه نوري المالکي د بهرنیو او کورنیو فشارونو سره سره نه غوښتل د صدر اعظم په توګه خپله دنده پرېږدي. پر نوموړي تور دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو د جګړو پر مهال یې له نورو فرقه یي شخړو ته لمن وهلې ده، خو اوس المالکي دغه غوښتنه منلې او اعلان کړی چې د نوي ټاکل سوي صدر اعظم حیدر العبادي ملاتړ به کوي. په همدې حال کې د عراق یو شمېر سني قومي مشرانو هم د ښاغلي عبادي د ملاتړ لپاره شرطونه ایښي دي. دوی وایي لومړی باید په دغه هېواد کې د سني ټولنې حقونو ته درناوی وسي، وروسته دوی کولای سي د اسلامي دولت وسلوالو په وړاندې له مبارزې سره یو ځای سي. په 2008 او 2009 کلونو کې په عراق کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو سره د سني قومي مشرانو همکاري د القاعده په ماته کې ډیره مهمه بلل کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې کېدونکې